الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، أو كما قال الله تعالى، صدق الله العظيم. أورون مؤمنان، كم آيات كريمة كما تاست تلاوتك فدي آيات كي الله تبارك وتعالى خپل دوستان شی او د خپل دوستانو چې کم انعامات دي هغه اعلانې. الله جل جلاله فرمایي: و ایز ما بندگانو، خبردار اوسی، الله دوستان لري او الله ولیان لري. د الله دوستان اولیاء الله، د الله ولیان د هغو لپاره الله عز وجل دا انعام یشی دي: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هیچ ویره به پر دی باندې نیوی او هیچ ډول غم به د الله پر دوستانو نیوی. دا یو زیری او یو انعام دی د الله د دوستانو لپاره. بیا الله تبارک وتعالى خپل دوستان شی چې د الله دوستان نو څوک دی؟ آیا که یو کس وغواړي چې زه د الله دوست جوړ سم، د الله دوستی تر لاسه کولای سي؟ او کچیری د الله دوستی هر چاته نه رسیشي، نو بیا خو به ډیر کسان داسې وي چې په زړه کې تمنا د الله د دوستی وي، خو د الله دوستی به نه ورته رسیږي. د الله دوستی ګرانه ده که اسانه ده؟ الله تبارک وتعالى په دغه آیات کریمه کې خپل دوستان شي چې د الله دوستی ډیر اسانه ده. هر کس کولای سي چې د الله دوستی ترلاسه کی. د الله دوستی دا یو داسې بچی نه ده چې په زور لاسته راځي، یا په پیسو لاسته راځي، او یا په ډیر ځغاستو لاسته راځي، بلکې د الله دوستی داسې ده چې هغه باچا ته هم رسیږي، وزیر ته هم رسیږي، مالدار ته هم رسیږي، مسکین ته هم رسیږي، او جایداد والا، بے جایداد، ځوان، سپینژری، نر، ښځه، هر چا ته رسیږي. او د الله دوستی داسې ګران کار نه دی چې یو څوک به مزلونه پسې کوي. د الله دوستی داسې ده که چیرې یو څوک په خپل کور کې ناست وي، بیا هم د الله دوستی ورته رسیږي. نو دا به څنګه وي؟ الله عز وجل داسې ښیي: الذین آمنوا وکانوا یتقون. په دا یوه جمله کې الله عز وجل خپل دوستان ښودلي دي. د الله دوستان هغه کسان دي چې هغه ایمان ولري. ایمان دا یو ډېر لوی قیامت لري، ډیر قیامت لرونکی شی دی. ایمان ولری، ځکه بې له ایمان هر څومره اعمال هغه هیڅ نتیجه نه لري. که یو څوک ایمان نه لري، ټول عمر روژې نیسي هم فایده نه لري، او که یو څوک ایمان نه لري، ټول عمر ټول مالونه صدقه کی، ټول عمر لمنځونه کی، سجدې لګي، چې ایمان نه وي هیڅ نتیجه نه لري. یو شرط پکښې دا دی: وکانو یتقون. او دوهم شرط پکښې دا دی چې د الله ویره یې په زړه کې وي. د الله ویره په کم زړه کې چې د الله ویره راغله، هغه نو بیا یو قدم، یو ګام، یو ثانیه، یو دقیقه د الله څخه غافل نه پاتېږي. هیڅ یو داسې عمل نه کوي چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي. چا که دا دوه صفات په ځان کې راوستل، زما ورونو دوستانو، دا ولي الله دی، د الله دوست دی. د دې لپاره هغه انعام دی چې الله په قرآن کې وفرمایا: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د الله دوستان اولیاء الله دا هغه کسان دي چې پر دوی به هیڅ ډول ویره نه وي، او نه به هیڅ ډول غم وي. دا
دا یو انعام چې الله ورته اعلان کی او بیا خپل دوستان ورشودل چې د الله دوستی هر چاته رسیږي، باچا ته هم رسیږي، گدا ته هم رسیږي، مالدار ته هم رسیږي، بے مال ته هم رسیږي، نارینه ته هم رسیږي، شجه ته هم رسیږي، ځوان ته هم رسیږي، سپنجری ته هم رسیږي. دا یو داسې غنیمت دی د الله دوستی، د الله دوستی هر چاته رسیږي. بس فقط ایمان ولره، د الله ویره په زړه کې راوله، بس د الله دوستی. یو انعام هغه مخ کې و چې الله ورته اعلان کی چې زما دوستان دغه کسان دي چې ایمان ولري او تقوا ولري، د دې دپاره هیڅ ډول غم او هیڅ ډول ویره نشته. دا یو اعلان دی. دوهم اعلان ورپسې دا دی، لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره، د دې کسانو لپاره د دنیا په ژوند کې هم زیرستا، د دنیا د ژوندانه لپاره هم زیری دی، د آخرت دپاره هم زیری دی. په دنیا کې هم الله تبارک وتعالى ستا د ژوند ذمواري اخلي، په آخرت کې هم الله عز وجل ستا د ژوند ذمواري اخلي، ځکه ته د الله دوست جوړ شوې. څوک چې د الله دوست جوړ شي، د الله دوست بیا هیڅکله الله دغه څه نه پرېږدي. او الله عز وجل فرمایي ویلهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره، د دې لپاره په دنیا او آخرت دواړو کې خوش خبریانې دي، د دې لپاره په دنیا او آخرت دواړو کې زیری دي. دا فکر مه کوه چې د دنیا ژوند به مې د ستړیاو، تکلیفونو، زحمتونو، د بلاو، فتنو ډک وي او د آخرت ژوند به ښه وي، بلکې د دنیا د ژوند ذمواري دې هم الله اخلي. د صحابه په ژوند کې او د پیغمبر علیه السلام څخه وړاندې د انبیاو او اولیاو په ژوند کې مثالونه درته پیښوم، او بیا الله عز وجل دا خبره تاسو ته شروع شانه کی و ای انسانانو، که ستاسو دا ګمان وي، دا خیال وي چې داسې به راسره ونسي، الله عز وجل داسې فرمایي الا تبدیل لکلمات الله، د الله عز وجل کمی کلمې، کمی ویناوي، کمی وعدې، په دې کې هیڅ تغییر او تبدیل نشي راتللی. دا د الله فیصله ده، د الله په فیصله کې بیا څه چونو چران راتلای نسي. او بیا الله عز وجل فرمایي وای که تا د الله دوستي ترلاسه کړل، دومره اسانه ترلاسه کیږي، هر څوک یې ترلاسه کولای سي. نو یوه خبره دا هم الله عز وجل درته فرمایي، ذلک هو الفوز العظیم، دا یوه ډېره لویه کامیابي ده، دومره لویه کامیابي ده چې الله ورته لویه کامیابي ویلې ده. د دې دپاره به په دنیا کې یو مثال ووایو، د دنیا مالونه، د دنیا جاه و جلالت، د دې په وړاندې خو زموږ نظر دا دی که چیرې یو سړی ډېرې پیسې لاسته راوړي، نو خلک دا وایي چې یو دم پلانکي سړی دومره پیسې لاسته راوړلې، نو ونا غټه کامیابي یې لاسته راوړل. یا که چیرې یو څوک یو ډېر غټ ملک او جایداد لاسته یو دم راوړي په یوه ورځو دوه ورځو کې، نو خلک وایي پلانکي سړی څومره غټ جایداد یو دم لاسته راوړي، غټه کامیابي یې لاسته راوړل. او یا د دنیا په یو پوسټ او یو چوکۍ کې کامیاب سی، نو خلق وای پلانکی کامیاب سو، لوی کامیابی لاسته راوړه. حال دا چې د دنیا ټول پیسې، د دنیا ټول سره زر او سپین زر، د دنیا ټول ژوند، د دنیا ټول بنگلې، باغونه، چوکۍ، باچهی، دا ټول الله تبارک وتعالى ته د یوې ماشی د وزر حیثیت نه لري. دا ته چې یو لږ شي ته کامیابی وایې، دا که دغونه لس واره سي، که دغونه سل واره سي، که د ټولې دنیا د وسره یو ځای سي، الله عزوجل د یوې ماشي وزر حیثیت نه ورکي. او دې کار ته الله لویه کامیابي وایي. نو د دې څخه خدا معلومیږي، لکه دا دنیا چې په زرګونو واره زر کې، لا هم د الله دوستي چې تا لاسته راوړل، دا ډېره لویه کامیابي ده. نو اوس بسره ته دا سوال پیدا سي چې د الله عزوجل دوستي لاسته راوړل سوال، نو په دنیا کې به تکلیفونه زحمتونه وي، یا هغه څه چې د مؤمن مسلمان لپاره د الله د دوستانو لپاره مفید دي، هغه الله عز وجل خپلو دوستانو ته رسي حتما، او کم شیان چې د الله د دوستانو لپاره ضرر رسوونکي دي، هغه الله عز وجل خپل بندگان ځینې ساتي، خپل دوستان ځینې ساتي. حضرت عیسی علیه السلام د مریم بیبی رضی الله عنها زوی دي. مریم بیبی دا د عمران لور وه، د دې مور پر ځان باندې نظر منلی و. په هغه زمانه او په هغه دین کې داسې نظر کېدی، د الله سره وعده کړی و چې یا الله، که تا ما ته د دې ځلې بچی راکړي، هغه به زه بیت المقدس ته وقف کوم، هغه به الله زه ستا بیتې او ستا د دین لپاره وقف کوم. کله چې د عمران شذ خپل اولاد وزېژاوي هغه نارینه اولاد نو شذینه اولادو مریم بیبی پیدا سو نو مور ای دعا وکړل چې الله زما خدا سی اراده و چې ته به ماته نارینه اولاد راکې او هغه به ستا دین ته زه وقب کم اوس دا چې زما لور پیدا سول ښځه خو هغه سی کار نسی کولی لکه نارینه چې کولی سی د عمران ښځه نو په دې پوه نه وه چې مریم بیبی به الله عز وجل یوه داسې ښځه جوړه کړي چې تر قیامت به یې نوم پاتې وي او داسې زوی به الله ولا ورکړي چې هغه به تر قیامت پورې د هغه نوم پاتې وي او آخره زمانه چې قیامت قائمیږي الله به یې د اسمانو څخه راکښته کړي. کله چې د مریم بیبی مور دا نظر کړی و او بیا یې لور پیدا سول نو پر هغه نظر باندې ودرېدل هغه لور ای بیت المقدس ته وقف کړل. تفصیلي واقعه یې راخیستې ده خو زه هغه د مقصد ټکي ته راځم. مریم بیبی په بیت المقدس کې اوسېدل. یو ورځ زکریا علیه السلام دا هم د الله پیغمبر و او د بیت المقدس د متولیانو څخه و او د بل اړخه څخه د مریم رضی الله عنها د خاله خاوند و. د مریم رضی الله عنها مور او د زکریا علیه السلام بیبی سره خوندې وې. نو زکریا علیه السلام اتولا او سرپرستی د مریم رضی الله عنها هم کول. یو ورځ زکریا علیه السلام رالی نو چې وی کتل دې ته په کوټه کې داسې میوې پرتې دي چې په دې فصل او موسم کې نه پیدا کېدلې. اکثره داسې وي اوس چې دنیا مخ ته ولاړل دا نوي اسباب وسایل یا دا نوي یو ځای او بل ځای ته ژر سر رسېدل دا خو بېله خبره ده. طبعا داسې به و چې د ژمي میوې به په دوبي کې نه پیدا کېدلې. د دوبي میوې به په ژمي کې نه وې. په ژمي کې که چا د انګورو غوښتنه کړې وای خلکو به ورته لیونۍ ویلی چې ژمی وګوره انګور وګوره. داسې به ډېره لرې خبره وه. نو مریم رضی الله عنها ته داسې میوې پرتې وې. په قرآن کریم کې الله عز وجل بیان کوي چې په دې موسم کې هیڅ نه پیدا کېدل. دا نو ولې؟ ځکه مریم رضی الله عنها په ډېر عبادت سره د الله دوستي لاسته راوړې وه. کله چې د الله دوستي لاسته راوړل هر بنده چې د الله دوستي لاسته راوړي نو نه تنها چې د قیامت ژوند به یې شوي د دنیا په ژوند کې به هم الله داسې نعمتونه ورکړي چې خلکو ته نه رسېږي. کلما دخل علیها کله چې داخل سو پر مریم رضی الله عنها بانی زکریا علیه السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب کله چې زکریا علیه السلام د دې کوټې ته داخل سو په قران کریم کې الله بیان کی نو د دې سر ادا سی عجیب میوې پیدا کړې داسې خوراکونه یې پیدا کړې چې په دې موسم کې نه پیدا کېدل. قال انا لکی هذا اے مریم دا نعمتونه تا د کومه پیدا کړل؟ دا موسم خو د دې نعمتو نه دی د دې میوو نه دی د دې خوراکو نه دی دا څنګه نعمتونه تعالی راغلی دي؟ نو دې په جواب کې ورته ویل هو من عند الله ما د الله دوستي لاسته راوړې ده. څوک چې د الله دوستي لاسته راوړي د قیامت د نعمتونو تر څنګ په دنیا کې هم الله داسې بهترین میوې ورکي داسې بهترین امتیازات ورکي چې باچهانو ته هم نه رسیږي. په دغه زمانه کې داسې خوراکونه باچهان هم په خپل واک لاسته نه سوای راوړلی. ورې دا یوه نمونه ده که چیرې څوک د الله دوستي لاسته راوړي الله عز وجل به داسې انعامات ول ورکي. او د الله دوستي داسې ګرانه نه ده داسې اسانه ده. په دا دوو ټکو کې ده چې مخکې ما وویل دا د مریم رضی الله عنها کرامت چې الله دې ته ورکړی و او د الله انعام و امتیاز چې دې ته ورکړی و هر چا ته الله دا امتیاز ورکي که څوک وغواړي. ګورې که دا دوه شرطونه پکښې نه وي هغو کسانو ته الله دا امتیاز نه ورکي. یو څوک چې لمونځ نه کوي دا سړی د الله څخه نه ویریږي. الله دا شرط لګولی دی چې زما دوستان هغه کسان دي الذین آمنوا وکانوا یتقون هغه کسان دي چې ایمان لري او د ایمان تر څنګ تقوا لري د الله ویره په زړه کې لري. یو څوک چې د الله ویره په زړه کې لري هغه لمونځ نه قضا کوي. چا که لمونځ قضا کاوي تا په سترګو ولیدي چې لمونځ یې نه کاوه دا سړی د الله دوست نه دی. بس فیصله وکړه. د قرآن د هغه فیصله ده ته به هم بله فیصله نه پکښې جوړه. یو چا که د شریعت مخالف کار کاوه ته بس یو دم فیصله پر وکړه دا د قرآن فیصله ده دا د الله دوست نه دی. نو لهذا کم کسان چې هغه د شریعت څخه مخالف دي د شریعت پایبندی نه کوي د شریعت د چوکاټ څخه د باندې گزاره کوي د دې سړي څخه کرامت ښکاره کېدل هم ممکن نه دي. کرامت به د الله د دوست ښکاره کیږي. نو په دې لحاظ باندې چې مریم رضی الله عنها د الله دوست او الله دا امتیاز ورکی یو قدم اې د الله مخالفت نکاوه دا د دې کرامت هم وو. یوازې دا یو کرامت د دې نو د دې کرامتونه ډیر و. دې ته الله تبارک وتعالى عیسی علیه السلام زوی ورکی. عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالى داسې پیدا کی چې پلار یې نه درلودی. الله تبارک وتعالى بیل مور او پلار چې نه مور لري نه پلار لري داسې څوک هم پیدا کولای شي، داسې انسان پیدا کولای شي چې نه مور لري نه پلار لري. الله تبارک وتعالى داسې انسان پیدا کولای شي چې پلار لري مور نه لري. الله تبارک وتعالى داسې انسان پیدا کولای شي چې مور لري پلار نه لري. الله عز وجل حضرت آدم علیه السلام پیدا کی نه پلار درلودی نه مور درلود. الله تبارک وتعالى د ټولو انسانانو مور حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړل. د آدم علیه السلام د چپی پشتی څخه پیدا کړل، د نارینه څخه ښځه پیدا کړل. حوا رضی الله عنها الله داسې پیدا کړل چې مور یې نه درلوده، د نارینه څخه یې جوړ کړل. دا د الله قدرت دی. یو نارینه دی د نارینه څخه یو اډوکی اخلي بل انسان ځینې جوړي، دا د الله فیصله ده. او الله تبارک وتعالى داسې انسان پیدا کی چې مور او پلار دواړه لري، لکه عام ډول چې د انسانانو توالد او تناسل دی هغه په هغه صورت کې رامنځته کیږي چې مور او پلار دواړه ولري. او داسې هم الله کی چې یو انسان پیدا کی مور لري پلار نه لري، لکه حضرت عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی، د اولعظم پیغمبرانو څخه دی. الله تبارک وتعالى داسې پیدا کی چې مور لري حضرت مریم رضی الله عنها او پلار نه لري. یو ملائکه ورته راغلل او مریم رضی الله عنها ته یې وویل، کله چې مریم رضی الله عنها د لیرې څخه یو انسان ولیدی حق پک ورته حیرانه سوه. کله چې به ورته وکتل چې دا نامحرمه نارینه دی، ما در اوسه لیدلی نه دی، کیدای سي په بدنیت راغلی. او دې ته چې به وکتل چې جبرائیل علیه السلام ورته راغلی و د یو داسې تقوادار انسان چې د تقوا علامې نشانې د ورایې څخه پر معلومېدلې، د یو داسې تقوادار انسان په شکل ورته راغلی دی، نو بیا به فکر وکړي چې دا کیدای سي په بدنیت نه راغلی. نو د لیرې څخه یې غږ ورباندې وکړي، که چیرې ته یو تقي انسان یې، بزرګ انسان یې، دې خواته نږدې مه راځه، ستا دید او زما دید روانه دی. خو ځکه جبرائیل علیه السلام چې د انسان په شکل ورته راغلی دی، بیا دا ورته وایي زه د الله د لوري څخه استازی راغلی یم، او تا ته به الله تبارک وتعالى یو اولاد درکی چې هغه به یو داسې انسان وي، د دومره لوړې درجې پیغمبر به وي چې نوم به یې په آخري کتاب قرآن کې تر قیامته پورې پاتې وي. بیا جبرائیل علیه السلام د مریم رضی الله عنها په ګریوان کې پوک کړل. الله تبارک وتعالى مریم رضی الله عنها حملدار کړل. کله چې د دې حمل پیدا سو، په نس کې ماشوم پیدا سو، نو د دې سره ډېر غم و چې زما په نس کې ماشوم پیدا سو او زو الله او د الله استازی خبر یو، نو که چیرې زما د اولاد وسي دا ټول انسانان چې پر ما ډېر نیک ګمان لري چې دا کرامت والا ښځه ده، بزرګه ښځه ده، د دې څنګه اولاد وسو چې خاوند یې نسته. خو کله چې هغه وخت رالی چې ماشوم زیږي، نو دا د کلیو د کورو څخه د باندې یو ځای ووتل، نو الته پر دې باندې د اولاد د زیږ دردونه او ناروغي هم وه. په دغه وخت کې تمنا وکړل، کاشکې یا الله زه تر دغه ډېره پخوا لا وفات سوی وای، تا غم به مې نه لیدلی. اوس ما ته لوی غم دا دی که زما بچی وسي، د الله خو په دې کې حکمت دی، په دې کې د الله قدرت دی، نو بیا به د دې خلکو جواب زه څنګه وایم؟ د الله تبارک وتعالى د لوري څخه یو استازی ورته راغلی، د لیرې څخه یې غږ ورباندې وکړي چې ته غمګینه کېږه مه، ته خفه کېږه مه، الله عز وجل ستا حفاظت کی، د خلکو د بدګمانۍ دفاع کی، او الله تبارک وتعالى تا ته طریقه شي. او بیا یې ورته وویل، وهزي بجزع النخل تساقط عليكي رطبا جنيا. اے مریمی، ته چې د کومې درختې لاندې ناسته یې، د دغه درختې شاخ راټک و، الله تبارک وتعالى به تا ته د دې درختې څخه خورماوي راشوه کی. دا درخته وچه درخته وه، هیڅ ډول بلګ یې نه درلودی، خورما یې نه درلوده. کله چې دې لاس ورواچوي هغه درخت یې راوټه کول، د هغې سه الله تبارک وتعالى تر تازه خورمایې ورته راشوه کړلې. او بیا یې ورته وویل، که چیرې تا ته څوک راسي چې دا ستا څنګه اولاد وسو، تو خو موږ نیکه ښځه بللې، بزرګه ښځه مو بللې، کرامت والا ښځه مو بللې، دا خو کیدای نه سي چې د یوې ښځې اولاد وسې خاوندې نه. نو الله تبارک و تعالی طریقه ورته وښودل، که چیرې خلک راسي ستا څخه پوښتنه وکړي ته ورته زما روژه ده. په هغه زمانه کې دا روژه وه چې څوک خبرې نه کوي. زموږ په دین کې د دې روژې څخه منع شوې ده. دا روژه وه چې د چا سره به یې خبرې نه کولې، د خبرو نه کولو روژه. ته دا ورته وایه چې ما نظر منلی دي، داسې روژه مې نیولې ده چې خبرې نه کوم. او ودې خپل ماشوم ته اشاره وکړه چې دا ماشوم به ستا سره خبرې وکړي. خلک چې خبر شول یو دم راغلل، درختې ته وکتل، درختې میوه کړې ده، دې ته حق پک حیران شو. یوه وچه درخته هغه راشنه کېدل دا یو ګران کار دی. چا به نه یې لیدلی چې وچه درخته دې بیرته شنه سوي. وچه درخته شنه سوې ده او هغې درختې بیا میوې کړې دي، تازه تازه خورماوې کړې دي. دې ته خو حیران پاتې شوه. خو بیا هم چې وکتل د دې بچۍ زیږېدلی دي، یو دم خلک پر راجژه سو او ورته وویل دا څنګه چل دی؟ ته خو موږ یوه پاکه بیبي بللې، ستا خو خاوین موجود نه و، ستا څنګه بچی اوس؟ دې ته چې څنګه هدایت سوی و پر هغه ترتیب یې ورته وویل چې زما روژه ده د دې ماشوم سره خبرې وکړي. دې ویل ماشوم به څنګه خبرې وکړي؟ ماشوم چې زیږېدلی وي تازه، هغه کله طاقت د خبرو لري؟ خو کله چې دوی په دې فکر کې و عیسی علیه السلام ته الله طاقت د خبرو ورکړي. عیسی علیه السلام ماشوم و خبرې یې وکړې او د توحید کلمه یې وویل او دا یې وویل چې زه د الله د لوري څخه به استاز یم، خلکو ته به د الله د لوري څخه حق راوړم او دعوت به خلکو ته چلوم. دا چې مریم رضی الله عنها د الله دوست وه، د الله په اولیاو کې داخله وه، وګوري الله یې د ژوند دفاع څنګه وکړل، خلکو د بدګمانۍ جواب یې څنګه وکړي، دا چې ناروغه وه د ناروغي علاج یې څنګه وکړي، څنګه میوې یې ورته پیدا کړلې. یوازې د آخرت ژوند نه، د دنیا په ژوند کې هم الله داسې تحفې، داسې میوې، داسې انتظام ستا کوي. که ته د الله تقوا او د الله عز وجل د لوري څخه راغلی دین په حق ومنې، د الله دوست جوړ سي، فرشته دغسې امتیازات الله درکوي. د صحابه و په ژوندانه کې هم د دې بیخي ډېر مثالونه شته. اصحاب صفه دا څه کسان وه؟ دوی خپل ژوند د دین د پاره وقف کړی وو. شپه او ورځ به د پیغمبر علیه السلام سره په نبوي مسجد کې ناست وه، یوازې به احادیث زده کول، د قرآن آیاتونه چې به نوي نوي نازلېدل هغه به زده کول، یادول به یې، احادیث به یې یادول. د پیغمبر علیه السلام د مدرسې طالبان وه. د دې د خوراک، څښاک او د ژوندانه لپاره کوم انتظام نه و، ځکه صحابه د الله والا خلق وه. الله والا خلق هغه دی چې کوم شی حقیقت دی اول هغه ته توجه کوي، مادیات ته توجه نه کوي. د دې فکر یې نه کاوه چې مال به د کومې خوا راځي، خوراک به د کومې خوا راځي. خو د دې مقصد دا و چې الله څنګه پیدا کړي، حق څنګه پیدا کړي، مقصد د دې دا و. او دوی په ډېر فقر او غربت کې ژوند کاوه، حتی دومره فقر او غربت. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، وایي داسې فقر او غربت پر موږ باندې تیر سو چې یوه ورځ زه د لوږې څخه بې حاله سوی وم، د لوږې څخه بې حاله وم. یو څوک راغی زما پر څټ افشار کښېښودل، ول د ده پر دماغ باندې اثر ښکاره دی او پیرانان ور باندې ښکاره سوي دي. په هغه زمانه کې ودوم دا و چې داسې حالت به چاته پیښ سو، پر څټ به افشار کښېښول ول بیا ښه کېږي. دا د دې یو رواج و. نو زما پر څټ افشار کښېښول تر حالې چې زه په زړه کې هوښیار وم، نه پیرانان پر ما راغلي وه، نه مې دماغ کار پرې ایښی و، جوړ روغ رمټ وم. یوازې د لوږې څخه مې د بدن سیک له منځه تللی و، قابو مې پر خپل ځان باندې نه درلودی، بې حال او بې هوښه پروت وم. داسې مسکنت او غربت پر دوی باندې تېرېدی. نو پیغمبر علیه السلام د دې خپلو طالبانو د حفاظت لپاره صحابه ته ویل چې څوک دوو نفرو ته ډوډۍ ورکولی سي هغه دې درې بوزي، څوک چې درو نفرو ته ډوډۍ ورکولی سي هغه دې څلور بوزي، څوک چې څلورو نفرو ته خوراک ورکولی سي هغه دې پنځه بوزي. ابو بکر رضی اللہ عنہ یو ورځ درې کسان بوتلل او پلس کسان پیغمبر علیہ السلام بوتلل. دا روایت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کړی دی. وای زما پلار چې کم میلمانه زموږ کور ته راوستل، خپل ابو بکر رضی اللہ عنہ کور ته نه راغلی او ما ته هدایت وکی، خپل بی بی ته هدایت وکی چې د دې میلمنو د خوراک انتظام وکه. نو کله چې دا خبره یې وکړل، خپل د پیغمبر علیہ السلام کور ته ولاړی. نو موږ چې د کله د کور د لوري څخه خوراک میلمنو ته راوړي، میلمنو انکار وکړي چې د کور خاوند موجود نه، موږ خوراک نه. عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرمائی و امام ملمنو تو ویل کچیر تاسو خوراک ونه کی او زما پلار راسی ما ته سختی خبری وکي او راتو به وای چې تا د ملمنو اکرام نه دی کړی. نو ملمنو انکار وکي چې موږ خوراک نه کوو. د دې څخه وروسته چې کله ابو بکر رضی اللہ عنہ رالی که یو کتل ملمنو خوراک نه دی کړی، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرمائی وای زه پټ سوم، په دې پوهېدم چې پلار به مې په قهر او په غصه باندې څه تیز خبرې راته کوي. وایي چې کله زه پټ سوم، میلمنو څخه یې پوښتنه وکړه چې تاسو خوراک ولې نه دی کړی. میلمنو ورته وویل موږ داسې وویل چې د کور خاوند موجود نه وي، موږ خوراک نه کوو. نو یې ماته غږ راوکړ چې یا عبدالرحمن، وایي ما اورېدی غږ مې نه کوي. بیا یې دوهم وارې غږ راته وکړ چې یا عبدالرحمن ما غږ نه کوي. درېیم وارې راته وویل چې اے عبدالرحمن، ستا دې په الله قسم وي چې ته زما غږ اورې او ماته به غږ نه کوې. نو ما ژغ ورته وکړي، نو په ډېر په قهرجنه لهجه باندې تیزې خبرې ما ته وکړلې چې تا ولې د میلمنو اکرام نه دی کړی، خوراک تی نه دی ورته راوړی. وایي ما ورته وویل چې پلار، ما میلمنو ته خوراک پیش کړي، میلمنو انکار وکړي چې د کور خاوند موجود نه وي، موږ پشي څه کنه کوو. وایي ابوبکر رضی الله عنه قسم وکړي چې زه به نن شپه خوراک نه کوم. تاسو څنګه میلمنو خوراک نه دی کړی؟ تا خو د پیغمبر علیه السلام هدایت دی، د پیغمبر علیه السلام امر دی، د پیغمبر علیه السلام حکم دی، د پیغمبر علیه السلام حکم منل، د میلمنو اکرام کول د هر څه ماته مهم دی. نو دا زما د قهر اظهار دی چې زه به خوراک نه کوم. میلمنو هم قسم یاد کی ور چې ته خوراک ونه کې موږ به هم ونه کوو. نو بیا ابوبکر رضی الله عنه خپل قسم مات کی او بیا یې د دې سره خوراک ورکړي. په دې روایت کې څو هدایات دي. یو خو دا هدایت دی چې د مباح شي څخه کچیر یو چا د قهر او د غصې په حالت کې قسم وکړي دا جائز دی، خو کچیر ضرورت پیر سي دا قسم بیرته ماتولی سي فدیه به ورکوي. او بل دا چې پلار کولی سي چې خپل زوی ته تیز خبرې د دا زوی د تعدیب او د ادب لپاره وکړي او هغه ودې ته وهسي چې نیکه لاره دا د حق لاره دا د ښه لاره دغه ده. نو عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي میلمنو ته خوراک پیش سو، وایي زه د دې منځ څخه ولاړ سوم، هسې نه چې د دې میلمنو خوراکه بس نه سي، خو پلار غږ راپسې وکړي زم رالم د میلمنو سره مې خوراک وکړي. زما پلار ابوبکر رضی الله عنه هم خوراک وکړي. عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه فرمایي وایي ما و دې ډوډۍ ته ډېر دقیق دقیق کتل، میلمه چې به کومه ګوله د کوم ځای څخه پورته کړل پر هغه ځای باندې بل شی پیدا شو، چې پورته سوی شی به هغونه به نور پیدا شو. وایي زه پکښې فکرمن وم، کله به مې دا فکر کاوه چې ممکن ته خطا یې، خو میلمنو چې خوراک وکړي څومره خوراک چې دوی کړی و هغومره خوراک بیرته به پیالو کې پاتې سو. تا به دا فکر کاوه چې د دې خوراک څخه هیڅ نه دی خوړل سوی. بیا زموږ کور ته دغه خوراک پیش سو، هغه کور والا چې کوم خوراکونه ځینې وکړل بیا هم څه شی ځینې کم نه سو. بیا مو د پیغمبر علیه السلام کور ته دا خوراک یوړی، د پیغمبر علیه السلام هم د دې څخه خوراک وکړي. په دغه شپو کې موږ د یو قوم سره معاهده درلودل، دغه معاهدې وخت پوره سوی و، نو دولس تنه به نگرانان ګرځېدل د امنیت لپاره، هغو کسانو ته هم خوراک ورکړي، هغو هم د دې څخه خوراک وکړي. دا حدیث دی د پیغمبر علیه السلام څخه، دغه سلسله چې د پیغمبر علیه السلام هدایت دی اصحاب صفه او ته، د ابوبکر رضی الله عنه کور دی او اصحاب صفه دی، دا کسانو خپل ژوند دین ته وقف کړی او الله یې داسې انتظام کوه. د اصحاب صفه په اړه باندې دا یو روایت نه دی، نور روایتونه هم شته. بل روایت کې راځي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وایي زه ډېر وږی وم، د مسجد د باندې څخه راووتم کښېنم، دا مې په زړه کې دی چې کوم دی ابوبکر یا عمر یا پیغمبر علیه السلام ما بوزي او د خوراک یو څه شی راکي. صحابه او چا ته څه د شي نه ویل چې هر رقم لوږه او مسکنت وای. وایي زه چې د باندې راووتم ابوبکر رضی الله عنه د مشت سره راووتي څه یې راته ونه ویل، پوه نه سو. پیغمبر علیه السلام چې راووتي چې ما ته یې وکتل د سي پوه سول، اے ابو هریره ډېر وژی ما لو یا رسول الله ډېر وژی. نو وایي بیا پیغمبر علیه السلام سره یو ځای زه کور ته رالم. د پیغمبر علیه السلام قانون بیا داسې و چې د پیغمبر علیه السلام کور ته به د صدقې شیان هم راتلل، تحفې به هم راتللې، هدایاوې. پیغمبر علیه السلام د صدقې څخه هیڅ شی نه خواړی، هر شی چې به د صدقې په نوم د ده کور ته رالی ټول اصحاب صفه ورته ورکاوي، او هدیې چې به ورته رالې هغه نیم کور ته راګرځوي نیم یې اصحاب صفه ورته ورکاوه. کور ته چې رالی پوښتنه یې وکړل چې آیا تحفه یا هدیه یو څه شی کور ته راغلی دی، یو څه شی په کور کې شته؟ یو بیبي ورته وویل چې یو لوښی شیدې شته. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وایي ما ته یې حکم وکړي چې ته ولاړ سه اصحاب صفه ټوله راوله. وایز ما سره دوی خبرې وي وخه خبره دا و چې دومره ناتوانم د دې طاقت نو ور سره چې مسجد نبوي ته ولاړ سم او هغه کسان راولم. بل دا خبره را سره و چې اصحاب صفه خو ډیر کسان دي، او یا روایت هم ست د سولو نه پر روایت هم ست. نو دا یو لوشي شي دی دا به څنګه د دې ټولو بس ز خپل داسي وژم. نو د پیغمبر علی اسلام حکم و بل څه خو نه پکښې جوړېدل. نو زه ولاړم اصحاب صفه مې خبر کړل ټول رالل، او دا شیدې ما ته حکم وکړي چې اصحاب صفه ورته ورکړه. وایي ما به هر صحابي ته ورکړل، هغه به د دې شیدو څخه شیدې وچښلې وچښلې اوبه به سو، بیا به مې ابل ته ورکړلې ابل ته ابل هر څه کسان چې و هغه ټول اوبه سول په دې شیدو باندې. بیا یې ما ته حکم وکړي چې وچښه. پیغمبر علیه السلام چې ما ته حکم وکړي ما شیدې وچښلې اوبه سومه مور سومه. شیدې بیا الله داسې نعمت پیدا کړی دي، ټول ویټامینونه پکښې دي، هم د اوبو کار کوي هم د ډوډۍ کار کوي، د ټولو شیانو کفایت پکېږي. وایي پیغمبر علیه السلام ما ته نوري وچښه، ما نوري وچښلې بیا مې بس کړلې. پیغمبر علیه السلام نوري وچښه مال یا رسول الله نوري نسم چښلې، زه داسې کافي مور سومه نور ضرورت نشته. بیا وروسته پیغمبر علیه السلام وچښلې دا یو لوښی اوبه پر دومره اصحاب صفه ورسېدلې. دا انتظام چا ورته کړی دی؟ د الله ورته کړی دی. الله عز وجل چې دا حکم کوي چې د الله دوستان الله ویره د دنیا او د آخرت نه ساتي، او بیا وایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره، د الله د دوستانو لپاره په دنیا په ژوندانه کې هم زیری دي. تا خو دا خلک د عقیدې نه دي جوړې چې داسې وهم اخیستې دي د لوږې به مړ سم، مسکنت به راسي، غربت به راسي، کاروبار به مې ودرېږي، ژبې عزت به سم. که نه نو الله خو دا وعده ورسره کړې ده چې ته د الله دوستي ترلاسه کړه، لکه صحابه وو ته چې انتظام د ژوند کړی دی تاسو ته هم کوي. تر انبیا وروسته لوړ مقام د صحابه وو دی. یو څوک چې په ټول تاریخ کې وشي، د ټول انسانیت په تاریخ کې، چې در صحابه و عزت والا کسان یو کتاب لیکلی دی په تاریخ کې، یو څوک چې په ټول تاریخ کې د انسانیت وشي چې تر صحابه و غټ غټ بریالیتوبونه انسانانو ګټلي دي. ولی د انبیاو وروسته په اولیاو کې غټ ولایت صحابه و ګټلی دي. تر صحابه و وروسته چې بیا کم اولیاء الله دي، هغو ته بیا د دوی په اندازه باندې الله عز وجل لوړ مقام ورکړی دی. ما ته هم راکړي تا ته هم درکړي چې وی واړو موږ غوښتې نه دي اصلا. الله عز وجل داسې په اسانه الفاظو کې فرمایي، په اسانه ډول فرمایي، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خبردار اوسی د الله دوستان ستا، د الله د دوستانو لپاره د الله دا امتیاز دی چې هیڅ نوع ویره غم پر دوی به نه وي. کوم کسان دي اولیاء الله؟ هغه کسان دي چې چرسو سګریټونه څکوي او کرکان جنګوي او کرامتونه ښکاره کوي، دا د الله دوستان دي. یا دا کسان نه دي چې ناروا کوي، دا کسان نه دي چې ګناهونه کوي، دا کسان نه دي چې د شریعت د باندې دي. اولیاء الله داسې دي الذين امنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل فرمایي وایي دا ګناهونه چې کوي دا دوستان د الله نه دي، دا د شریعت مخالف کارونه چې کوي دا د الله دوستان نه دي. الذين امنوا ایمان لري، وكانوا يتقون د الله ویره په زړه کې، هیڅ نوع ګناه نه کوي. وایي زه د الله څخه ویریږم، د الله ویره زما په زړه کې ده، زه څنګه د الله په وړاندې ګناه وکم، څنګه د الله په وړاندې خطا وکم. نو په دې لحاظ باندې چې د الله دوستي دومره اسانه کار دی، بس ترلاسه که الله دې د دنیا ذمواره هم دی، د آخرت ذمواره هم دی. نور مثالونه هم د دې لپاره په سلګونو سته، په زرګونو سته، خو یوازې یوازې لو خبره د عقیدې ده، د باور او د یقین ده. که څوک د الله پر کلام باندې په رښتینې ډول باندې یقین ولري، د الله هدایت پر رښتینې ډول ومني، خو ډېرې اسانه طریقې په دین کې شته. بس دا تر ټولو اسانه طریقه ده. د دنیا د تکلیفونو هم ځان خلاصو، د آخرت د تکلیفونو هم ځان خلاصو، بس دا دوه کارونه کوو خلاص. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې د الله عز وجل کم هدایات دي، اول خو پر هغو باندې د رښتینولۍ هغه حقیقي یقین ولرو، او بیا یې عملي کړو. نو د دنیا کامیابی او د آخرت کامیابی به مو ترلاسه کړي، او دا هم د هر انسان مطلوب دي. وما توفیق الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.